द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे کانو وريدن کو کتن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی وری دیو دی زمګه یو ساته خبری خبرونه پر ریډیو باندې او ری پر ټی وی باندې ګوري مسملګری او سید پروگرام قربانی وګ مجالوان
او زاش پاکومن
اول هم په پروگرام کې کوم ریپورتونه دی د هغه لنډه خلاصه په سر کې روان لیکو
د پاکستان په سنټ کې د پخوانی صدر پرویز مشرب د واک په موده کې د جوهري موادو د خبرولو د پلټنو کولو غوښتنه شوې ده
او د پاکستان سینټ کې اپوزیشن ګوندونو او د حکومت یو ائتلافي ګوند په ملک کې د استخباراتي ادارو په لاسو د خلکو په زور بې درکه کولو پر ضد سخت احتجاج شوی
او د ورلد اکنامک فورم لخوا جاری کړل شوی راپور کې ویل شوی دی چې په ګرد نړۍ کې پاکستان د سیلګرۍ لپاره سلورم خطرناک هیواد دی
دا یو شمیر نور مهم ریپورټونه او مرکه به زموږ په دې یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو موږ سره ملګری اوسئ اول هم ورزو پر منی ریپورټر اخته
ګرانو خدای مردو کو د ډیو رادیو د ټي وی او ساته خبري خبرونه ته نیخ پنی غا د واشنگټن ډي سي نا وګي زو د پاکستان سرکار اسلام آباد ته چرته چې د پاکستان په سنټ کې نن غوښتنه شوې ده چې د پخوانی صدر او د پوز مشر پرویز مشرف د هغو داوو د پلټنې وشي چې هغه په خپل کتاب ان د لاین اف فایر کې کړی دی او وایي چې د خپل واک په موده کې په ټنونو جوهري مواد شمالي کوریا ایران او لیبیا ته لیږلي د دغې وروستو د ملک د اټومي بم بانی عبدالقدیر خان په دغه کې ککړ کړی شو چې ګینې دغه کار د ترسره کړی دی خو د پیپلز ګوند مشر فرحت الله بابر چې کوم سینیټر دی هغه په سینټ کې د خپلې وینا په وخت وویل چې یو تن دغه پټنونو جوهري مواد د نورو ملکونو پورې نشي رسولی او د دغې د ضرور پلټنې وشي د دغې دغه محل باندې د جمعیت العلماء اسلام سینیټر حمدالله چې دغې نه کله تپوسو شو حافظ حمدالله صاحب څخه چې د دغه جوهري موادو د خپرولو په حق له تپوسو شو نو هغه وویل چې د پاکستان د اټومي بم بانی عبدالقدیر خان د پاکستان اوس هم قامی هیرو دی قامی اتل دی خو د هغه نوم د هغې وخت صدر پرویز مشرف د خنداک په دغه باندې نور تفصیل د ډیبرې خبریال او رنزیب خان په خپل راپور کې وړاندې کوي
پاکستان سینټ کې مخالفو ګوندونو سینیټرانو غوښتنه کړې ده پخوانی پوزي صدر پرویز مشرف په حکومت کې د جوهري مواد خورولو پلټنه دی وکړي شي بلخو ماهرین وایي دا ممکن نه دی چې یو تن دریو هیوادونو ته په پټه جوهري مواد ولیکي او حکومت پرې خبر نه وي سینټ کې حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر د جوهري مواد خورون د پلټنو غوښتنه کړې ده او ویلي دي پخوانی پوزي صدر پرویز مشرف خپل کتاب کې منلی دي چې په ټنونو په حساب پاکستان نه جوهري مواد لیبیا ایران او شمالي کوریا ته غیر قانوني توګه لیږل شوی وو د سینیټر فرحت الله بابر وینا وه چې د ټول معاملې کې یوازې یو تن یعنی ساینس پوه ډاکټر عبدالقدیر خان ذمہوار ګرځول شوی وو او دا څنګه ممکن دي چې یو تن دومره سامان نور هیوادونو ته لیږلی وي او څومره خلک په دې کې ککړ دي باید چې دا هي تحقیقات وشي د سینیټر فرحت الله بابر د بیان په حق له د فزیکس استاد او پاکستان جوهري پروګرام ناقد ډاکټر پرویز زهود بای وای چې دا خبره رښتیا ده پاکستان نه دا جوهري مواد غیر قانوني توګه ایران لیبیا او شمالي کوریا ته لیږل شوی وو دی ریډیو ته پرویز زهود بای ویلي دي په دومره لوی مقدار جوهري مواد نور هیوادونو ته لیږل د یو تن کار نه وو دوی وای
اٹمی پھیلاؤ یقیناً کسی ایک بندے کا کام نہیں ہو سکتا اور جو سینٹریفیوگز ہے ہر سینٹریفیوگ کا وزن کوئی ایک ٹن کے لگ بھگ ہے ایک ٹن سے بھی زیادہ اور اس طرح کے درجنوں سینٹریفیوگ پہنچائے گئے تھے اس میں پاکستان ایئر فورس کے طیارے بھی استعمال ہوئے تھے
پرویز هود بایوی چې د یو سنټریفیوج وزن یو ټن وی او دومره لوی مقدار کې د نورو هوادونو ته لیږل شوی دی او په دې کې د پاکستان هوایی پوز جازونه هم استعمال شوی وو او د دې تحقیقات پکار دي ځکه چې د جوهري مواد خورون لوجې پاکستان بدنامه شوی وو. ډاکټر پرویز هود بایوی ټول کار غیر قانوني توګه شوی وو او یوازې عبدالقادر خان په دې کې ککړ نه وو او حکومت دې هر څه نه خبر وو ځکه چې پخوانی صدر پرویز مشرف ویلی وو چې کام نه معافی نه پس ډاکټر عبدالقادر خان دې جوهري خورون نه ترلاسه شوی رقم او جایداد چې ګرد پاکستان کې دې ځان سره ساتلی شي.
یہ سارا ساز و سامان پاکستان سے گیا تھا غیر قانونی طور پر اور خواہ یہ سیاست دان کرے یا جرنیل کرے یا کوئی چور لٹیرا کرے ہر صورت میں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے.
دوی وی چې دا هر څه غیر قانوني توګه شوی وو او کچری او سیاسي مشر کړی دی یا بیا یو جرنیل باید چې د دې تحقیقات وشي. پاکستان کال 1997 اټومي چاودنې کړې وې او وروسته پرویز مشرف په حکومت کې جوهري پروګرام مشر ډاکټر عبدالقادر خان باندې دا تور لګول شوی وو چې نور هیوادونو ته د جوهري مواد په غیر قانوني توګه خرڅ کړی دی او دا خبره ډاکټر عبدالقادر خان منلې هم وو خو بیا ترې رستو شوی وو او ویلی وو پاکستان جوهري پروګرام سره نه به پوس کوله. پاکستان ایټمی پروګرام باندې نړۍ لخوا هم سو ور اندېښنې خودل شوی دی او دا یره هم سرګند کړی شوی دی دا غیر محفوظ دی او تر هغه ګر شبکې یې ترلاسه کولی شي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان په سینټ کې د جوهري موادو نورو ملکونو ته د لیګلو یا د استولو په موضوع بحث را پورته کولو په وخت باندې د پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر چې کومې خبرې کړې دي چې ګینې دغه دی پلټنې وشي، د هغه سره زمونږ همکار رحمان بنری څو شېبې وړاندې خبرې اترې کړې دي او روچې فرحت الله بابر صاحب ډیوا رادیو ته په دغه ځانګړې مرکه کې څه وایي.
بابر صاحب، د پاکستان په سینټ کې تاسو نن غوښتنه کړې ده چې د پاکستان چې کوم جوهري وسلې دورو هیوادونو ته لیږل شوې دي د تحقیقات په کار دي، ولې مو دا غوښتنه کړې ده؟ دي دا ضرورت څه پېښ شو؟
دا ضرورت داسې پېښ شو چې زمونږ په سینټ کې زمونږ ملګری دی د جی یو آی سینیټر دی حافظ حمدالله، هغه وویل چې دا 28 مئی کوم تاریخ تیر شو، په دغه تاریخ باندې پاکستان د اتنی بمونو دماکې کړی وي او په دغه ورځ باندې چې کوم دی تاسو د ایټم بم خالق عبدالقادر خان دا هغه مو ارسو ستاینه نه ده کړې، دا هغه مو څه تعریف نه ده کړې. نو هغه چې کله دا خبره وکړه او دا نیوکلیر خبره وکړه، نو ما د هغې په جواب کې دا وویل چې تاسو دا د نیوکلیر خبره چې کله کوئ نو تاسو دا وګورئ چې دا نیوکلیر پرولیفریشن د پاکستان نه شوی دی، د پاکستان نورو ملکونو ته دا اټمی ساز و سامان ترے دی. میں دا خبر ځان نظر نه کوم، دا خو پرویز مشرف په خپل کتاب ان دا لائن اف فائر کې دا لیکلی دی چې پاکستان اتلس تنا نیوکلیر مواد لیبیا تا، ایران تا او شمالی کوریا تا تلے دے. او میں هغه کې هغه دا ویلو چې کله موږ تحقیقات وکړو نو په دې کې دا یو سره ایک یو خان د دې ذمہ دار وو، او مشرف په خپل دغه کې دا هم لیکلی دی چې ماته د دې خبرې اطلاع د امریکای CIA کړې وه چې د پاکستان نه نیوکلیر مواد نورو ملکونو ته ترانسفر شوی دی او کېږي. نو ما دا وویل چې ګوره پرویز مشرف په خپل کتاب کې دا لیکلی دي او دا هم ویلي دي چې موږ بیا ایک یو خان دلته لیږو. نو ما دا ورته ویل چې ګوره دا نیوکلیر مواد چې کوم دی، خاص کر دا سینټریفیوج مشین چې څه وایي چې کوم کې دا نیوکلیر انریچمنٹ کیږي، نو ما دا خو ډېر لوی ډرمونه وي، د دې تقریبا یو میټر پلن وي، دو میټر اوچت وي. نو ما دا خو کېدی نه شي چې یو سړی دی دا په اوږه باندې واچوي او لاړ دی شي ایئرپورټ ته او په ایئرپورټ کې جیاز کې کېږي او بیا دغه جیاز کې سامان لاړ شي نورو ملکونو ته. نو ما دا ویل چې ګوره دا یوازې د یو سړي کار نه دی، دې کې په ډېر خلک انوالو دي او تاسو به دې کې تحقیقات وکړي او تحقیقات ځکه وکړي د دې ضرورت دا دی چې تاسو ته تحقیقات نه کوئ او تاسو یو خبره دا کوئ چې دا خو د یو سړي کار وو، نو هغې کې به په تاسو باندې شکوک و شعبات پیدا کیږي او شکوک و شعبات به دا وي چې آیا د پاکستان ریاست دا کار کولو. نو موږ خو دا
نمنو چې پاکستان ریاست دا کار کولو خو یقینا یو څو خلکو به یې کې انوالو کنه یو سړی خو به نو کنه نو مای که تاسو په دې کې پوره تحقیقات وکړي او دا گینگ تاسو چې کوم دې کې سو کو کاغه تاسو ایکسپوز کړي او یې سزا ورکړي نو بین الاقوامی دنیا کې به تاسو ساک لږ وخشي مونږ یو طرف ته خدا وایو چې به بین الاقوامی دنیا په مونږ باندې شک کوي او بل طرف ته مونږ چې کوم دې په داسې چیز کې انکواری نه کوو دا دو متضاد چیزونه دي نو دا مطالبه کړې وا
چې
تاسو په دې کې باقاعده تحقیقات وکړي او چې کوم په دې کې ذمہ داران دي هغوی په انصاف کټهري کې راولي دا ما خبره کړې
او فرض الله بابر سے تاسو دا مطالبه او دا شک چې دی د دې علت خو تاسو خو درو خو اصل کې دا خو د پاکستان د پوزونو د خاصو دستو په سار کې وی او ډیر یو کوټلې د سار نظام ګڼل کیږي د دې مطلب دا لري چې دا هغه خلک د کم چې دی په سار کې وو او ساره لبې یا به څوکداري کوله یعنی پوز دا کار بکړې وی
ګور زه خو د فوز د کوم لاخ نه ما دا خو به مناسب دی چې دا هو دا چې فوز په حیثیت یو ادارې په دې کې منفس خو دا سامان چې ترا د یو زین افلو ایرپورټ تا او بیا ایرپورټ ته په جهاز کې چې خود لکې دو نو په ایرپورټ باندې د چا ډیوټي خو وکړه ان کوم څوک ولاړو دا ادارې به وي دی به ولاړو سکیورټي والا به ولاړو څوک به وکړه نو که هیڅ کوم لو ولتا او هیڅ کوم لو دا سامان دمر په آسان ایرپورټ ته راوړو ایرپورټ ته بهر ته راوړو ته دې مطلب دا دی چې دا ټول نظام دې ناقص او که دا ټول نظام ناقص نو آیا دا غلطي وه چا غلطی شوی وو او کنه دا ډیلیبریټلی شوی وو چا نظام د سیجور کړو چې رسول تپوس نه کوي نو دا ډیر یعنی یو آسان سوال نه دی دا ډیر مشکل سوال دی او چونکی موږ ټول دا وایو چې پارلمان دی چې سرکاري ادارې دي د ټول دا یو موقف دی چې دې چې ریاست ادارې به حیثیت ادارې ملوث نه وي او دا یو سو اکا دکا کسانو چې هغوی دا کار کړی دی نو کې زموږ دا دعوه رښتیا دي او موږ په دې دالې باندې یقین لرو چې او دایتي د انټيليجنس ادارې یا فوج به هیڅ اداره ملوث نه دي او چې موږ کله دا وایو نو بیا که موږ انکوایري وکړو چې شپږ یا اته یا لس یا دولس کسان په دې کې راښکار شي او هغه ته سزا ورکړل شي ترڅو آینده لپاره دا ستار بیا ونی شي نمبر یک او نمبر دو دنیا ته هم دا پته ولګي چې پاکستان په دې معاملې کې سیریس دی پاکستان یو ډیر ذمہ دار ملک دی او هغه دا هیڅ کله نه غواړي چې هغه د ملک ته د نیوکلیر سامان دی بغیر د اجازه او بغیر د بین الاقوامي نگرانی بهر تلاړ شي نو دې سره به زموږ ساتھ مضبوط کیږي لپاره ما د پاره خدا به نه کول ګران دا مناسب هم لګه چې د ورځې په دې کې څه اداري ملوث دي خو سوال پیدا کیږي چې دغه
انکوائری تحقیقات سم د ټک شروع کیږي او هغه پک جلون ته هم لګل کیږي تاسو خوشبینه چې تاسو د دې پسنټ کې شی غوښتنه باندې با تحقیقات شروع شي کنه دا امکان به نه
زه خو نوی نم امکان ځکه چې د دې باره کې خو ما صرف په سینټ کې خبره نه ده کړې په سینټ په کمیټیانو کې هم ذکر کړی دی سینټ پلنری کې دا پرون چې کوم دا خو د سینټ لوی اجلاس او مکمل اجلاس او چې دا د وکی میډیا ته اجازه وو ځکه دا خبر داسې ریپورت شو لیکن ما خو د خپل طرف نه دا د سینټ په هغه کمیټیانو کې لکه ډیفنس کمیټي یا فارن کمیټي کدا وای هغه میټینګ چې کوم دی هغه اوپن نه دی ما خدا خبر فاغی کی هم کری دی دا مطالبات ما کری دی لیکن دینا سے جوشی دی نبی لیکن که دینا جوشی دی نم دی یا هم منتظر خبری زمین جاری احساس پکار دی منتظر دا مطالبہ بار بار پکار دا امید دی که نم دی سبا سبا نی کال پس دوکارا پس کر تو خبوشی گوری دا دا سی جمدیری خبر دی مثلا اسامہ بن لادن پہ بات آباد پی رووا کلو نو دیکی تحقیقات پکار دی دا څنګه حالت دمر مزال ته وو دا د چاپن ګرانی کې وو چې دې ذمہ داران شو کو دا پکار دي دا پکار ګل کې موږ دا مطالبه کړی و چې پکار ګل کې دا نان سټیټ اکټر لاړو او دا غي پاکستان ته ډیر نقصان وشو نو هغه ته انکوایری پکار دا په نن 1986 کې قصاص یاد شي دا د غشو او دا اوجی کمپ اور لګیدلو او هغه کې سټینګر ډیزاین جوړ ډیر تبعیش و نو دا بعض چیزونه داسې دي د ملک او قوم دغه لپاره چې په دې کې تحقیقات په دې کې صحیح فیصلی صحیح تحقیقات او چې کوم خلک ذمه داران دي د هغوی خلاف کاروایی کول دا زموږ د ملک سالمیت لپاره دا زموږ د ملک ساتھ لپاره او زموږ ریپوټیشن لپاره د نړۍ دنیا کې او خپل ملک دننه د خپل ادارو باره کې خپل اعتماد بڑھاول لپاره دا ضروری دی. دا خبره خو زه په سیلټ کې کوم د پارلمان کې مې کار کړی کومه اگر چې د خبرونه اوس پورې سوران دي تک نه دي شوی چې دا سی انکوایري نه شوی, لیکن زما دا اطمینان دی چې دا سی خبرې بار بار کیږي نو چې دې شي یو داسې وخت راشي چې دا آواز نورم دروند شي او دا دروند آواز بیا دا ادارې او بیا دا چې کوم خلک په ذمہ داران دي
محترم سینیٹر فرت اللہ بابر صاحب چې موږ سره مخابره کولې.
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا زم گئی سات خبری خبرون تھا وگئی تاسو زم گخ پر ونی ز ریڈیو او د ٹی وی تر سنگ په ویب پانی باندې هم کتلی او اوریدلی شی www.voadradio.com دا زم گدا ویب پانی پته دا اوس هم د پاکستان سنټ کې اپوزیشن ګوندونو او بیا د حکومت یو ائتلافي ګوند په ملک کې د استخباراتي ادارو په لاس او د خلکو په زور به درک کېدلو پر ضد سخت احتجاج کړی دی او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې پوځي استخباراتي ادارې دی د خپل کنټرول تر لاندې راوستې شي. نور تفصیل پیر ولایت شاه په دې تفصیلي رپورت کې لري.
د پاکستان سینټ کې د حکومت اتحادی او مخالفو ګوندونو غړو په هیواد کې د خلکو په جبري توګه بې درکه کېدلو تازه لړۍ په سر سخت احتجاج کړی دی او خبرداري ورکړې ده چې که حکومت په دې اړه فوزي استخباراتي ادارو د جوابدهۍ لپاره قانون پاس نه کړي دوی به سینټ کې په خپل سر دغه بل پاس کوي چې تر مخه د خلکو په جبري توګه او چتولو کې ککړ فوزي چارواکو لپاره سخت سزاګانې ټاکلو سپارښتنه شوې دي. د پاکستان سینټ کې په حکومتي اتحاد کې شامل جمعیت علما اسلام فیډل سینیټر مولانا حمدالله د دوی د جماعت د پنجاب اټک ضلع د امیر د بدرک کېدلو معاملې راپورته کړې ده او د تور لګولې دي چې د غتن استخباراتي ادارو اوچت کړې دي او حافظ حمدالله په خبره یره ده چې د غتن به ژوندې خپل کور ته واپس را نشي. په دې موقع حکومت مخالفه پیپلز ګوند سینیټرانو هم په سند ایالت کې د خلکو په جبري توګه اوچتولو واقعاتو په ضد احتجاج کړی دی او د ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر فرحت الله بابر ویلي چې د دې واقعاتو د مخنیوي لپاره لازمه ده چې د ملک طاقتور فوزي ادارې پارلمان ته جوابدهي جوړې کړي شي. فرحت الله بابر اویل چې په دې اړه د سینټ قائمه کمیټې خپل سفارشات مکمل کړي دي او کچره حکومت دغه سفارشاتو پر اړه کې قانون سازی و نکړ نو بیا به سینټ په خپل سر دغه بل منزوروي. دیو ریډیو سره خبرو کې فرحت الله بابر زیاتوي چې د بل د لاندې د خلکو چتولو واقعیاتو کې ککړ فوزي استخباراتي ادارو چارواکو لپاره سخت سزاګانو ټاکلو تجویز دی.
قانون کې ډېرې خبرې دي خو اهم خبره پکې دا ده چې فرض کا یو ریاستی ادارے آئی ایس آئی ایم آئی سی آئی ڈی یا ہر چا یو سر اچت کی پس الزام کے او اگر عدالت کی پیش نکلی او اگر پتہ ہو لگے اگر تحویل کو ندا یو سنگین جرم تصور کی دی او ریاستی ادارے اگر فرد خلاف باقاعدہ پر قانون کی گنجائشی خود رشتے تم رکھے تو داسی بھائی
پاکستان کې د خلکو په جبري توګه بې درکه کولو واقعیات د تیر فوزي امیر جنرال پرویز مشرف د دور نه شروع شوی او د بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیمونو تور لګوي چې دا لړۍ تر اوسه پورې دوام لري او دا چې په هیواد کې د بې درکه خلکو شمیره په زرګونو کې ده او د حکومت لخوا د بې درکه خلکو د لټون لپاره جوړ کمیشن هم دا مني چې صرف تیر کال دوی ته د 200 نه زیات تنانو د بې درکه کېدلو واقعیات رپورت شوي دي کوم شمیره چې په تیرو شپږو کالو کې تر ټولو جګه ده. او سینیټر فرحت الله بابر د حکومتي کمیشن تر دې دمه پورې شوې کاروای نه صحه ده پورې خو مطمئن دي خو زیاتوي چې د غیات کمیشن او د پاکستان ستره محکمه هم استخباراتي ادارو باندې د کنټرول خبره کوي.
بعض خلک چې کوم غیر شوي او هیڅ کامیابی مکمل خو مده شنې او خپل کمیشن بار بار د خپل فرسټریشن اظهار کړی دی
او دای ویری دی دی کمیشن خپل څو زره چې د ریاست د ادارو د لپاره قانون سازي پکار ده او دا خبره سپریم کورټ هم کړی ده.
پروستو کې د پاکستان پایتخت او پنجاب ایالت ځنې نورو برخو څخه د سوشل میډیا کارمندانو بې درکه کېدلو په سر ټول ملک سخت برګون پلیدو کې راغلی او د مدني ټولنې کارمندانو د دې ذمهوار فوزي استخباراتي ادارې بللې خو حکومت او فوز دا تورونه رد کړي. واضح دی وی چې د پاکستان سترې محکمې هم بلوچستان امن او امان کیس فیصله کې په صوبه کې د خلکو په زور اوچتولو ذمهوار سکیورټي ادارې ګرځولې دي. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
د پاکستان سٹیٹ بینک په ملک کې په غیر قانوني توګه باندې د پیسو لیګلو د مخنیوي لپاره نوې هدایت جاری کړې دي. یاد دي چې په پاکستان کې ترخګر ډلو ته په غیر قانوني توګه باندې د پیسو لیګلو یا هغې ته د رسولو د مخنیوي لپاره په پاکستان باندې فشار د تیر سمو دی راځي سیوا شوی دی. د دغه په حق لبانې تاسو ته نور تفصیل د ډیو ریډیو خبریال عربي پیر د اسلام آباد وړاندې کوي.
د پاکستان سٹیټ بینک په غیر قانوني توګه پیسې یو ځای څخه بل ځای ته د لیږلو په ضد نور ګامونه پورته کول لپاره نوې لاره ښودونکي اصولونه جاري کړي دي. د سٹیټ بینک له اړخه جاري سوي اعلامیه کې ویل سوي دي چې بینکونه او مالیاتي ادارې به یو کلدم تنظیم یا تنانو او د دې سره تړلي خلکو د منی لانډرینګ او تراګري مرستې کوونکو ته اسانتیاوې نه ورکوي. د دغه اعلامیه لاندې بینکونو ته پر اکاونټ نظر ساتلو په دې اړه خپل کارکوونکي تربیا کولو او پر دوی هم نظر ساتلو هدایت سوی دي. او دا هم ویل سوی دي چې د دغه هدایتو پر وړاندې کې کلدم تنظیمونه او د تنانو په ضد به بندیزونه دوام لري. د وفاقي پلټونکو ادارې اف ای ای لاړه د منی لانډرینګ په غیر قانوني عمل کې ککړ تنانو د نیولو دعوا باوجود پاکستان ته منی لانډرینګ د ستونزې له وجې د فشار ښکار دي. امریکایي چارواکو کال 2015 کې یو پاکستانی کرنسی ډیلر الطاف خانانی د نیولو دعوا کړې وه او ویلي وو چې د دوی کمپنۍ کې کی آی په منی لانډرینګ کې ککړه ده او په سریه یې نړۍ کې جرمونه کوونکو لوی ډلو مخادره مواد قاچاقبرو ډلو او تراګرو ډلو ته پیسې لیږل کیږي. تیر کال د ملګرو ملتونو سیکیورټي کونسل یو این ایس سی یو کمیټې د اساسو د ضبط کولو سفري بندیزونو او د وسله بندیز مخنیوي کوونکو تنانو او د ادارو نمونه درج کولو او په دې کې بدلون راوستو منظوري ورکړې وه او د پاکستان د بهرنیو چارو د یو این ایس سی دغه قانون ته پاکستان کې قانوني شکل ورکول لپاره یو حکمنامه هم جاری کړې وه. او په دغه تناظر کې سٹیټ بینک لاړه جاری سوي اعلامیه کې ترقیاتي مالیاتي ادارو او مایکرو فاینانسینګ بینکس ته ہدایت سوی دی چې پر دې دی عملی یقیني کړی سیم. دغه ہدایت په داسې حال کې بانکونو ته ورکړی سوی دی چې راتلونکو ورځو کې به نړیواله اداره فاینانشل ایکشن ټاسک فورس د پاکستان په شمول نړیوالو هیوادونو د منی لانډرینګ په اړه پورته کړل سوی ګامونو او د قانونو څارنه کوي. اقتصاد پوه مہتاب حیدر د ډیو ریډیو سر خبرو کې په دې اړه وایي قانون خو موجود دی خو پر دې عمل په پاکستان کې ډیر ګران دی او کچری د اکاونټ سارنه په صحیح توګه ونسی نو پاکستان د نړیوالې ادارې فاینانشل ایکشن ټاسک فورس په بیا کتنه کې یو ځل بیا پکښته کچا راتلی سي. دوی زیاتوي چې که څه هم د منی لانډرینګ د مخنیوي دعوی کیږي خو د دې لپاره په اخلاص سره کار ضروری دی. دا سینوی چې یو اړخته هدایت ورکړی کیږي چې تاسو د هر څه وکي او بل پلوته تراګرو ډلو په څنڅ کې سم راسته کیږي. څېړونکو دا هم وینا ده چې په پاکستان، افغانستان او ایران کې د تراګرۍ لوجې د غیر قانوني پیسو یو ځای څخه بل ځای ته د لیږلو عمل څارنه او مخنیوي ډیر ضروری دی. ناکه دینو وینا ده چې د ګامونو په وجود د غیر قانوني کاروبار په مکمله توګه نسی ختمې دی. ولی چې په پاکستان کې د دغه کاروبار به خونه ډیر مضبوط دی. رابیه پیر وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
امریکه دی ریډیو او ټی وی د قدرمن اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ډي سي سټوډیوز نظم غا خبرونه لا هم دوام لري. موږ سره ملګری اوسې یو سم په خیبر پښتونخوا کې د بجټ د روان دي کې دوه ورسته د کاغذونو لخوا ښکاره شوې دي چې د صوبې د پور یا د قرضونو حجم چې دی هغه 90 اربا روپۍ دی او 15 اربا روپۍ حکومت چې دی تیر کال په قرضو کې واپس کړي هم دي. په دې حق لا سینیئر وزیر عنایت الله وایي چې خیبر پختونخوا صوبې کې تر ټولو تیز بس سرویس لپاره د ایجایی بانک نه 15 اربا روپو ترلاسه کولو پلان هم لري. دغه ټول تفصیل لري حمید الله په دې تفصیلي رپورت کې.
د بجټ د سپین کتاب یا وایټ پیپر د شمیرو تر مخه دا وخت پختونخوا لس کم سل بلین روپیا قرضدار ده، خو په زیمه 43 ارب روپیا هغه بیرونی قرضه هم ده چې په صوبه کې د پروژو لپاره مرکزی حکومت د نړیوالو ادارو نه اغستې دي. د دې ترڅنګ صوبایي حکومت په پیښور کې د تون بس سرویس لپاره د ایشین ډیولپمنټ بانک نه سخ کال 350 بلین روپیا نور قرضه اخلي او د صوبې د مقامي حکومتونو وزیر عنایت الله وایي چې یو بل غټه قرضه صوبا د نړیوال بانک نه د اغستو په آخري مرحله کې ده، خو د دې نور تفصیلات یې ونه ویل.
دے پورا ڈیٹیلز اس پورے نشما ڈسکلوز کولے خو آگے کہ اگر 25 سالہ سافٹ لون دے اور آلموسٹ گرانٹ حیثیت دے آگے آگے کے عمل کدا سے منصوبے شامل دی جہاں منصوبے بخپل پیسے واپس گٹی اور پالون کے واپس ورک لکی گی.
د دې ترڅنګ د کلیزه پر مختیا فند یا ای ډی پی د لپاره به سخ کال صوبایي حکومت 10 بلین روپے مقامی قرضه اخلي. په سخګنې بودیجه کې حکومت 8 بلین روپے قرضه واپس کوي او 2 بلین روپے به په قرضو ختلي سود ورکوي. خو د اپوزیشن ګوندونو لخوا د صوبې د مالیاتي صحت په اړه او د پښتونخوا حکومت د قرضو اغستلو دغه لړۍ ته خبرګون هم رامېسته شوی دی. د اسمبلی درنه د اپوزیشن یا مخالفه ګوندونو مشر مولانا لطف الرحمن وایي
چې دی وایي چې موږ به قرضه نه اخلو، دا خاص کول به موږ ختمو او په خپل اوس د قرضو د لپاره خاصوره کوي. ورلد بانک ته کوي، ورلد بانک ته ریکوست کړی چې موږ ته قرضه راکړي. دا بجټ هم د دې په قرضې په بنیاد باندې پېښ کړ.
خیبر پختونخوا دا وخت د ایشین ډیولپمنټ بانک، ورلد بانک، انټرنیشنل ډیولپمنټ اسوسییشن او د زراعت د ودې د نړیوال فند قرضدار دی. په دې قرضو زیات نه زیات سود 1% دی او دا قرضې د 43، 30 او 14 کالو لپاره دي. حمید الله، وایس اف امریکا، ڈیو ریڈیو پہ خبر.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا یې زه دی.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا. ګرانو په درمه دونکو د ډیوا رادیو د ټي وی ساته خبري خبرونه تنې خنيغه د واشنگتن ډي سي نه غوګي او رازو د راپور په لوتا. ورلد اکنامک فورم رپورت وایي چې د سیلګری لپاره پاکستان په سلورم نمبر خطرناک عمل ته او په دغه حق لبانې تاسو نور تفصیل زمونږه د ډیوا رادیو خبريال ارشد مومن وړاندې کوي.
د ورلد اکنامیک فورم تازه رپورت تر مخه پاکستان د امنیت لحاظ سره د سیلګری لپاره سلورم خطرناک هیواد دی. رپورت پاکستان د سیلګرو وجنې او د نورې خرابې امنیتي وضع له کبله د نړۍ په شلو خطرناکو هیوادونو کې شامل کړی دی. په اول نمبر کولمبیا، په دویم نمبر یمن، په دریم نمبر ال سلواډور او په سلورم نمبر پاکستان شامل دی. په کال 2013 کې هم په گلګت بلتستان کې 9 سیلګری وجل شوو چې پکې 15 د یوکرین، 3 چینا او 1 د روس سیلګری شامل وو. د سیلګری یو کپنۍ کې کارکونکو عظمت اکبر وای پاکستان ته راتلونکو سیلګرو لوی اندېښنه امنیت وی.
بل خبر دا ده چې د حکومت سره په لیول باندې پالیسی دي، لکه دا هم د پاره یو سی پروسس یا پروسیجرز چې په دې اړه پاسپورت دا ویزه د ایشو چې په دې نه
د ورلد اکنامیک رپورت تر مخه د سیلګری لپاره د ویزې په حصول کې هم پاکستان دویم بدترین هیواد دی، او دې ترڅنګ د استوګنې لارو او نورو اسانتیاو کې هم وروسته پاتې دی، او په مجموعي توګه د نړۍ یو سل شپږ دېرش هیوادونو کې په یو سل څلرویشتم نمبر باندې ولاړ دی. د خیبر پښتونخوا سیلګرۍ محکمې ویانا حسینه شوکت وایي حکومت سیلګرو ته هر قسمه اسانتیاوې ورکولو هڅې کوي، او په نږدېو کې د سیلګرو امنیت ټینګ ساتلو دپاره ټورست فورس هم جوړ کړی چې په ملکن او هزاره ډویژن کې به ګمارل کیږي.
کی اپنی فیسیلیٹیشن کی پولیس ہوتی ہے، تو ہم ابھی ٹورزم پالیسی ہے نا جو 2016 میں ہم نے بنائی ہے، تو اس کے مطابق ابھی ہم لوگ ان کے لیے پریزنٹیشن اور ان کی ٹریننگ فردر وہ کریں.
سیلگری دا پاکستان کورنی ناخالص پیداوار یا جی ڈی پی کے 6.9% برخل ری، او ماهرین وایي که سیلګرو امنیت یقیني کړل شي او نور اسانتیاوې ورته برابرې شي، نو ملکی آمدن کې نور هم زیاتوالی کېدی شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، شبقدر.
وایس اف امریکا د ریډیو او ټی وی د قدر منوریدونکو زمګه خبری خپرونه لا هم دوام لري، او سومه تاسو تفصیل وړاندې کوو. د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې د ځایي سکولونو استادانو لخوا شکایت وړاندې کړی شوی دی چې د تیرو 11 میاشتو تنخواګانې دوی نه دي ترلاسه کړي. په دې حقله د تعلیم ډایریکټریټ ویلي دي چې پولیټیکل انتظامیه د قبایلي سیمو باید چې دغه تنخواګانې ورکړي، خو بیا د ځایی پولیټیکل انتظامیه لخوا ویل شوی دی چې دغه استادانو خپل فرایض چې دي نه دي ترسره کړي، او ځکه هم دغه تنخواګانې دوی نه دي اغستي. په دې اړه نور تفصیل لري ابراهیم شنواری په دې رپورت کې.
د شمالي وزیرستان په شوال او نورو زیاتره برخو کې د غیر قانوني وسلوالو ډلو په ضد د ضربي عذاب نومې پوځي عملیاتو شروع کېدو سره د غسیمینه په سلګونو کورنۍ بې کوره شوې. په کومه کې چې د شوال علاقې قریبا دیرش کمیونټي سکولونو نږدې 60 نارینه او ښځینه استادان او د هغوی کورنۍ هم شامل وي، خو اوس چې دغه علاقو ته د کډوالو واپسي شروع شوې او دغه متاثره د کمیونټي سکولونو استادان هم چمتو دي چې د واپسۍ سره سم خپلې وظیفې هم ترسره کول شروع کړي، خو ځایي پولیټیکل زامید ایجنسی د تعلیم محکمې چارواکو د وینا باوجود د دغه متاثر استادانو قریبا د 11 میاشتن خاګانی په دې علت ساری کړي چې دوی کې ځینې کسان خپل وظیفې نه دي ترسره کړي. د خپل دغه مشکل په حق له یو ځای نارینه استاد عبدالمطلب وزیر د موبایل فون د لیاري ډیو رادیو ته وویل. د عبدالمطلب وزیر په وینا د دیرش کمیونټي سکولونو 60 استادانو کې 200 لس خزینه استادان هم شامل دي، څوک چې د خپل تنخواګانو کټه کېدو له وجې د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي. ډیوه رادیو چې په دغه موضوع په فاټا سیکریټ کې د تعلیم د محکمې چارواکو سره رابطه وکړه، نو دغلته آزاد خان نومي زمواره چارواکي د تنخواګانو ترلو ټول تور په ځای انتظامیه ولګاوه او ویل
بالکل نو کړي خو ټول غوډه ټول غوډه ډېر کسانو کو کړي دا چې هغه کړي دا هیڅ څه چل کې چې څوک دې دا چې ونه دا خسرې نه تر هغه خو هغه کم نشي ملي چې چا ډیوټي کړي
د یادونه ورده چې شمالي وزیرستان دغه متاثر استادانو تیر د مئی په میاشت کې دوه واره په خور کې د فاټا سیکریټ مخامخ احتجاجي مظاهره هم کړې وي او دواړه واره هغویله د روژې نوړاندې د تنخواګانو د بحالې باور ورکړی شوی وو کوم چې د عبدالمطلب په وینا تر اوسه نه د بحالې کړی شوی او هغوی ګواښ ورکړی چې کتر د وړو کې اختره پورې دوی دغه مشکل حل نکړی شو نو دوی به بیا د احتجاجونو لړۍ شروع کړي. دلته دا هم د یادونې وړ ده چې د روان کال تر اوله په باقی پاتې قبایلي جنسیو کې هم قریبا 300 پورې د کمیونټي استادانو تنخواګانې ترلاسه شوې، خو اوس غیر د شمالي وزیرستان باقی پاتې واړه جنسیو کې د استادانو تنخواګانې بحال کړی شوې او د شمالي وزیرستان په خپله د تعلیم محکمه تیاره ده چې خپل سټاف ته تنخواګانې ورکړي، خو د ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ پرې تر اوسه خپله رضامندي نه ده څرګنده کړې او د انتظامی دریض دی چې په دغه کې یو څه شمېر استادانو هیڅکله خپلې وظیفې نه دي ترسره کړي او تر څو چې دغه پلټنې نه ترسره شوي دغه تنخواګانې به نشي بحالولی. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو.
د پاکستان قبایلی سیمه سویلی وزیرستان د وانا او د ټانک چې کومه سیمه ده د دغه ترمنز لوی سړک باندې چې کوم ګوملزام ډیم سړک ورته ویل کیږي په دغه باندې اتلس سیک پوستې وړاندې موجود وي. دغه اتلس سیک پوستو کې شپاړس لرکړه شوي دي، دوه پاتې دي او مخکې به په دغه باندې د کاروبار کوونکو ته او خلکو ته په تګ راتګ باندې ډېر زیات مشکل و. اوس دغه مشکل ډېر زیات آسان شوی دی، خلک هم په دغې خوشحاله دي. د ډیوا ریډیو خبریال عدنان بیټنی په دغې باندې تاسو ته یو ویډیو راپور وړاندې کوي.
د جنوبي وزیرستان ګومل سام ټیم په لره لګېدلې چیک پوسټونو کې پوځي چارواکو دیارلس کاله وروسته د نرمۍ اعلان کړی او یوازې دوه چیک پوسټونه کړتا وای او تنهایی فعال کړي دي. د فوج یو افسر او سرحدي عسکرو کرنل محبوب علي میډیا ته ویلي دغه پریکړه د خلکو په غوښته کړي، خو زیاته کړې د نرمۍ بیختر استلو په دغه دوه چیک پوسټونه په ځای وي او دغه چیک پوسټونه ته ټوله اسانتیاوي ورکړې دي.
دلته دهشتګردي هم چې کوم دن خپل اخر انجام ته ورسي نو د هغې په لحاظ باندې د تنهایی سی پی او ګردابي سی پی دا یو دوه سی پی ګانو چې دا موږ ماډل سی پی جوړ کړل. دلته د موږ چیکینګ پروسیجر دی، د چیکینګ پروسیجر نه مخکې تاسو ته دا ووایم چې دلته دا چار چاپیر تاسو به کیمرې دا وښایي چې ټول فیسلټیز هم ورک کړل، د زنانو د نارینو ویټنګ رومز واش رومز هغه له یو ښه انوایرمنټ ورکول، د اوبو بندوبست، د هر څه دی فیسلټیز نه پس د سیکیورټی چونکې تاسو ته خپه درځي د علاقه کې ډېر ټف ټایم تیر شوی دی، دا هغه سیستم دی چې هغه دی د موږ چې کوم انټری ګیټ دی په دې انټری ګیټ باندې موږ ګاډه ودرو د هغې نه ټول پیسنجر انلوډ شي او پیسنجر چې کوم دی نو هغه دلته زموږ د کمپیوټر سیسټم دی دا نوی سافټویر ډیولپ شوی دی په دې کې هغه خپله انټری وکړي او د هغې اټومیټک کمپیوټرایز انټری په هغه ډیټا کې وشي.
په جنوبي وزیرستان کې پوځ کال 2004 راسي د وسله والو په ضد په جنگ اخته ده او د ناامنه حالاتو له امله یوازې په ګوملزام ډیم لارې د خیبر پښتونخوا ټنګ ضلع څخه تر واڼه پورې نږدې 18 چیک پوسټونه لګېدلې دي. په دغه چیک پوسټونو د عامو خلکو سخته تلاشي اخیستل کیږي او تلاشۍ لپاره دغه عام خلک په ګنټو ګنټو انتظار هم کوي. ولې د شپې لپاره تر ماښام څخه مخکې دغه چیک پوسټونه وتړل شي؟ دغه لار نه یوازې د واڼه اقتصاد بلکې د پولې پورې غاړې افغانستان سره هم د ټریډ ترانزیکشن لپاره انتهایی زیاته مهمه شماره لیکيږي. د جنوبي وزیرستان تنهایی سیمې یو اوسیدونکی او ټیکسي ډرایور وایي په لاره کې دغه لګېدلې چیک پوسټونه دوی لپاره یو غټ خنډ ده.
یو ګډ په ګډ دوی باندې شي او یو دل تر شي ونا په لیار کې مثال شل ګټی نه دی ورغه
ګرځي ورګه دا ختمه
نه وشي وی دا نور وشي وی کنه سکندر باندې منای نشته دای خالی ورڅو پرېږدې څوک نه پرېږدې خالی است تکلیف یې غار نشته مې یل دا یو ګډ وی مثال انټرویو هر شپه پرچې مشته ملاوي شي په بده کې یز غان شي مثال هغه تو کوم کنه کې جوړ دا پرچې مې سکي ځم مې کړته یو.
جنوبی وزیرستان کچم افغان پولیس سره په سیمه پرته علاقه ده او تندروی او پوځي عملیاتو سره زیاته مخامخ پاتې شوې ده، خو سیمه ایز خلک وایي چې د عامو خلکو ژوند راپورته کولو لپاره نور هم په حکومتي کچه ډیر مهمو پریکړو ته اړتیا لري. عدنان بیٹنای، وایس اف امریکا، ډیو رادیو او ټی وی.
لویا پختونخوا
د وی او ای ډیوا دا ځانګړي خبرونه
په قبایلی سیمو کې د جمهوریت اصلاحاتو او حکومتي لوزونو جاج اخلي.
تا ستاسو او ستاسو مشرانو سره نیخ پنیغه خبری کوي.
لویا پختونخوا
خزی او سړی ټول پکې ګډون وکړي.
هر ورځ د پاکستان په وخت د شپې 8:00 to 9:00 پورې
په ټی وی، فیسبوک او ریډیو.
وایس آف امریکا دی ویډیو ټی وی دی قدر مناوریدونکو، اوس هم یو بل ویډیو رپورټ کې به تاسو په بلوچستان صوبه کې په کوټه کې د نرسانو مظاهرې حال وګورئ، چې په دغه مظاهره کې د نرسانو لخوا د حکومت نه غوښتنه شوې ده چې د دوی په تنخواګانو کې د اضافه وکړي شي، او دغه اضافه چې د هغوی د 10,000 to 40,000 پورې غواړي. نو د دغه مظاهره تفصیلي رپورټ لري حمید سمسور.
پاکستان په سرکاري اسپیټالونو کې نن په شپږمه ورځ باندې هم د نرسو د اتحادیې له لوري کاربندیز دوام درلودي. په واردونو او په ایمرجنسي کې دوی خپل فرایض نه ترسره کول. د کوټ ښار په بولان میډیکل کمپلیکس اسپیټال، سنډیمن اسپیټال، شیخ زاید اسپیټال او په نورو یو شمېر اسپیټالو نرسنه لیدل کېدلې. دوی په خپل احتجاجي کیم کې ناستې ولې. د دوی د کاربندیز له سبب زخه ناروغ خلک سخت مشکلات سره مخامخ وو. تیمور شاه هم په دغه اسپیټال کې یو ناروغ داخل دی. د وی آی
سر موږ دغه پریشانه دي چې په واټ کې نرس موجود نه وي، چې موږ منډې پسې وو یو دور سی بل دور سی، بیا چې وراولو بیا اکسیجن مسله پیښه سی بیا اور څه شي درته وایم. اوس مریض په بری حالت کې په یو سیمنډو کو هغه داس مشکار نه دی، ابل سیمنډو کو بیا نیم پر ارتال دی، ټلیفون په سکه ټلیفون زلي بداګر دي مسله مو موجود دي.
د سنډیمن اسپیټال ډاکټر فرید سملانی د نرسو په اتحادیه کې موجود د جنو نرسو تبادله هم وکړه، او دغه ډول تر 45 پورې ماتل کړی دی. د سنډیمن اسپیټال له لوري په اعلان کې چې نرسو دي زړه پر زړه خپل کار باندې ختم کړي او په وارډو کې خپلو ډیوټیانو ته دی ولاړ شي. په دغه اعلامیه کې دا خبره هم سوي ده کچیرې د یو ناروغ د مرګ پیښه رامنځته شوه نو د دې مسؤل به نرسي وي. د بلوچستان د نرسو د اتحادیې مشر ګلپامی وویل چې تر څو پورې حکومت د دوی غوښتنې نه وي منلي، تر هغه مهاله پورې به دوی خپل کاربندیز ختم نه کړي.
موږ نرسینګ اسوسیشن سي دي په جنوري کې میواره د داخپل الاونس د پاره چې کوم هیلث پروفیشنل الاونس دی او آی ریسک الاونس د پاره د یوره بل ته د لمخم هړتالو کې سټرایک یو کړی، لکه موږ دا ول چې سمري جوړ سوګي د 27 کارګر سوې دي د دې رضامندي، لکه دا هغه باوجود درې میاسي موږ د انتظار وکي خو هغه سمري اوس موږ ته برته واپس کول سولا په دې باندې سکارم نو سولو ځکه موږ دوباره خپل سټرایک شروع.
د نرسو اتحادیه وی چې د پاکستان په نورو صوبو کې و نرسو ته کمی مالی مرستې ورکول سوي دي، په بلوچستان کې هغه و دوی ته نه ورکول کېږي. هم له دغه کبله دوی له بلوچستان حکومت څخه د خپل مراعات غوښتنه کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دی ویډیو ټلویزیون، کوټه.
په افغانستان کې نن د ماتم ملي ورځ باندې منځل شو. په داسې حال چې د روجي په لومړۍ 15 ورځو کې په ګرد ملک کې د تشدد په پیښو کې تر سلو زیات افغانان ووجل شول او په سوونو نور ژوبل شول. د ډیورو ډیو خبریال حق مل روان په دغې باندې نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د ترهرګرۍ د وروستیو خونړیو پیښو په پایله کې چې له امله یې سلګونه افغانان مړه او ټپیان شوي وو، نن د شنبې په ورځ په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان شوی. د ارګ چرواکي وایي د ترهرګرۍ د پیښو قرباني شوو کسانو ته د احترام او د کورنیو له غړیو سره د همدردۍ او غم شریکۍ لپاره د ملي ماتم په دې ورځ د افغانستان بیرغ په ټول هیواد کې او له هیواد څخه بهر د افغانستان په سیاسي نمایندګیو کې به نیم مزوړند وي. له ارګ څخه په یوه تازه بیان کې له ولسی جرګې سترې محکمې او له افغانانو غوښتنه شوې چې په دې ورځ په ټولو جمعتونو کې په خپل حضور د عظیم الشان قرآن د ختمونو په کولو سره د وروستیو پیښو د شهیدانو اروا او ټپیانو ته د سلیمې روغتیا او په هیواد کې د تلپاتې سولې او ثبات د تامین دعاوې وکړي. د ترهګرۍ په خونړیو پیښو کې د قربانیو شویو کسانو احترام لپاره نن شنبه په ټول هیواد کې د ملي ماتم ورځ په داسې حال کې اعلان شوې چې د روژې میاشتې په تیرو 15 ورځو کې خوست، کابل او هرات ولایتونه د سترو خونړیو ترهګریزو پیښو شاهد وو. بلخوا افغان چارواکي وایي د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار اړوند د زهو سیمې اړوند د مسجد پل لمونځ کوونکو د وسلوالو په ډزو کې 3 تنه وژل شوي او 4 تنه نور ټپیان شوي دي. د پکتیا ولی ویان عبدالله حسرت له ډیوې سره په خبرو کې وویل نڅرګندو وسلوالو تیره شپه په یو مسجد کې د تروخې په لمونځ کوونکو ډزې وکړې چې له امله یې 3 تنه وژل شوي او 4 تنه نور ټپیان شوي دي.
پرون جمعه مختن مهال شاوخوا نیمې بجې مرکز ګردیز اړوند په زاهو سیمه کې وسلوالو په یو ځایي مدرسه کې پر لمونځ کوونکو باندې برید کړی چې 3 تنه لمونځ کوونکي په شهادت رسېدلي او 4 تنه یې ټپیان. د دوو تنو ټپیانو حالت یو څه د اندېښنې وړ نو د مرکز کابل روغتون ته د تداوي لپاره لېږدول شوي.
که څه هم تر دې دمه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستی، خو دې ته ورته نور هغه بریدونه چې د هیواد په نورو سیمو کې ترسره شوي حکومتي چارواکو یې مسؤوله وسلوال طالبان ګڼلي دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
دا وایس اف امریکا دی بریټیو او ټی وی دی د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه زمګه یو ساته خبری خبرونه لا هم دوام لري. موږ سره ملګری اوسې، زمګه پروګرام نه یوازې تاسو په ریډیو باندې اوري بلکې په ټی وی باندې ګوري. د دغه تر څنګ زمګه خبرونه تاسو اوریدل یا لیدل هیر کړئ نو www.voadradio.com دا زمګه د ویب پاڼې پته ده. په دې باندې زمګه رپورټونه او خبرونه تاسو دوباره لیدلی او کتلی شئ. او سم د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ یو واری بیا په قطر تور پورې کړی او ویلي چې قطر د روندې څخه په لویه کچه د تراګرۍ بنیاد ایښودونکې یو ملک پاتې شوی دی. نوموړي د یو خبری کانفرنس په ترڅ کې دا خبرې کړې دي. دا خبر په داسې مهال رامخته شوی دی چې د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن ویلي عرب ملکونو لخوا په قطر د بندیزونو په ستونزه کې دي د صبر نه کار واغستل شي. دغه ټول تفصیل لري نصیر احمد کاکر په دې تفصیلی رپورت کې.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ ویلي د سعودي عربستان په سر شار ریاض کې د اسلامي هیوادونو د مشرانو د غونډې په مهال سیمه ایزو مشرانو سره د لیدنې په وخت هغه پریکړه وکړه چې په قطر ژغ وکړي د ترګرو ډلو لملاتړ څخه دی لاس واخلي. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، مصر او بحرین د تیرې دوشنبه پر ورځ له قطر سره خپلې اړیکې شلولې. په دوها له ډیره وخته راسې تور دی چې له ایران سره ملګری دي او په سیمه کې بې ثباتی ته لمن وهي. صدر ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل متاسفانه قطر په تاریخي توګه په لوړه کچه د ترګرۍ بنسټګر دی. هغه وویل موږ ته یوه پریکړه کول وو چې آیا آسانه لاره خپله کړو او که سخته لاره او ضروري اقدام وکړو. موږ له پکار دی چې د ترګرو مالی سرچینې وتړو، نو ما پریکړه وکړه چې وخت راغلی قطر ته وویل سي ترګرو ته فنډونه وتړه. خلیجي ائتلافیانو د جمعې پر ورځ د قطر په ضد نور سخت اقدام کړی. دغه هیواد وړوکی خو مالدار دی. البته داسې ښکاري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له صدر ترامپ څخه بیل دریځ لري. هغه د جمعې پر ورځ له ټولو فریقو څخه هیله څرګنده کړه چې ستونزې دې ختم کړي. شاغلی ټیلرسن په واشنگتن کې ویلي چې په سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر باندې ژغ کوي چې د قطر په ضد بندیزونو کې نرمي راولي. د بهرنیو چارو په وزارت کې نوموړي خبریالانو ته ویلي چې دغه ستونزه چې پکې ترانسپورټي او سوداګریزي اړیکې شلول شامل دي د قطر د عادي خلکو ژوند به له مشکل سره مخ کړي. هغه زیاته کړه له دې څخه به د داعش وسلوالې ډلې په ضد د امریکا جګړه هم ستونزمنه سي. په قطر کې د امریکا یو مهمه پوجي اډه ده او درکس ټیلرسن له بیان وروسته پینټاګان ویلي کڅه هم د قدر په زد بندیزونو څخه د داعش وسلوالي ډلې په زد عملیات نه دی اغیزمن سوي، خو له دې څخه د اوږدې مودې د عملیاتو په پلان کې خنډونه رامنځته کیدای سي. ریکس ټیلرسن ویلي د قطر امیر و ترګرو ته د مالی همکاري د ختمولو او ترګرو د شړلو په اړه پرمختګ کړی دی، خو په کار ده چې نور څه هم وکي او ډیر په چټکه سره وکي، او نور هیوادونه هم باید په خپلو سرحدونو کې د متشددو سازمانونو ختمولو هڅې جاری وساتي. بلې خوا د قطر د باندنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي د عربي ګاونډیو او نورو هیوادونو ګام د نړیوال قانون او د نړیوال بشري قانون په ضد دی. نوموړي د جرمني د سفر په وخت ویلي لدې څخه به په سیمه کې د مثبت پر ځای منفي تاثیر وسی.
د خیبر پختونخوا شمالي سیمه سوات سره تعلق لرونکي عبد الله چې د هند سرحدي پولې ته یې ځان رسولې وو او بیا هماغه ځای کې د هند اړخ ته اوړېدلې دی چې دا وخت د هندي عسکرو په ولقه کې دی. د هغه کورنۍ د حکومت څخه د مرستو غوښتنه کړې ده چې دغه ماشوم واپس کور ته د راوستو په لړ کې ورسره مرسته وکړي. د ډیور اډیو خبریال فیض ظفر په دغې باندې نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د تیرې میاشتې په 15مه نیټه د لاهور سره نږدې په واګه بارډر د پاکستان حد کراس کوونکی یو 20 کلن عبدالله چې د هندوستان رینجرز د بارډر کراس کېدو په تور کې نیولی و، دغه کور والا د پاکستان د حکومت نه دغه د خلاصي غوښتنه کړې ده. د خالی په ورځ د سوات په سرخار منګوري په پریس کلب کې پریس کانفرنس ته په خپله وینا کې د عبدالله پلار زړور خان چې د منګوري د محله شادره اوسیدونکی دی وویل چې هغه پخپله د فالج مریض دی او د عبدالله د لاسه ټول کور ډېر زیات پریشانه او خفه دی. د عبدالله رونوای چې د لسم جمعه طالب علم عبدالله په 16 تاریخ د کورنا په پټه وته وو او په 15 تاریخ هغه خبر شو چې هغه په واګه بارډر د هندوستان فوجانو نیولې ده. د عبدالله رور سردار علی وای چې د عبدالله دماغي توازن خنه دی.
داغه دماغی توازن صحیح نه او د ټوپ والے د تر دې په مخه زما د حکومت ته د درخواست ده چې هغه زمو سره خبره قید تاونو کی خبر پور تاونو کی زمو سره.
د عبدالله مرګری وای چې د عبدالله د هندستاني فلمونو کتو او په دغه فلمونو کې د کار کولو ډیر شوق لرو او اکثر به به چې هغه به د هندي فلمونو شاهرخ خان جوړیږي. د عبدالله مرګری وای چې داغه شوق او چې هغه د کاجول شاهرخ خان سلمان خان او د نورو اداکارانو سره لید کاته وکي. د عبدالله رور سردار علی هم ته د خبرو تصدیق وکړو.
دغه په دې ځین کې جوړ شو چې زبر د کاجول سره ملاو شم یا شاهرخ خان سره ملاو شم یا فلمونو کې کار وکم، نو دای په دې دماغ کې جوړ شو نو یو نارمل سره غوډی نشي کولای کنه چې په واګه بارډر باندې نور شي او د خلاف ورزي وکړي.
د عبدالله مرګری وای چې عبدالله هندستان ته د تلو د پاره د اسلام آباد کې د هندستان د ایم بی سی ته د ویزې د پاره درخواست هم ورکړو، ولې د هندستان حکومت ورلا په دې وجه ویزه ورنکړه چې داغه په هندستان کې زو خپل خپلوان یا پیژنګلو نه وو. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو، ټلویزیون، سوات.
د روجو میاش چې تر نیمایي رسیدلې ده، د دې سره سم په بازارونو کې په مارکیټونو کې د اختر لپاره چې کومې سوداګانې دي شاپینګونه دي هغه هم زور اخلي. نو بوزومه د چمن بازار ته چته چې نعمت الله سرحدي ورغلې دي او هلته کې د سوداګانو اغسلو پترس هغه خریداران چې ځانته د اختر سوداګانې اخلي د هغوی سره خبرې اترې کړې دي. تاسو دغه رپورټ وړاندې کوو.
د بلوچستان ایالت په پښتني سیمو کې د عامو خلکو ته د اختر کومه خریداري ده هغه دغه وخت نه شروع شوې ده، ځکه چې زه دغه وخت راغلی یم. د بلوچستان ایالت کوم یو مهم ښار دی، د پشین بازار ورته ویل کېږي. دلته هم دغه دی په بازار کې ډېره زیاته ګڼه ګڼه لیدل کېږي. دلته کوم د خلیت پانونه دی یا د چوړ پانونه دی په دې کې ته خلکو سیدی خپل کښنه بچار نه وستل دي وکښانو ته سیدی دی خریداري د تور کوي ما سره د ټولو مخه د سکم یورانیوم کې دغه موجود دی د دې سره پښتنه یو کده به مشته وای سای دا وخت څوک راوستل دي او دوی سیدی کوم شان نه سي او کې بوتن سره کوي د ټولو مخه په نوم راته ورور او بیا دار ته ستاسو څوک راوستل دي د شرانې سره ما نه
ما در سم ما دی کښنه بچان نه راوستل دي ورونه نه بچان دي ورڅونو راخلم خدای ورخلم څنګه لا نه راخلم بیا د اختر بشپو کې ډیر راشي چې کوم څنګه کښنه راز کښنه سره کیږي او څنګه راځو موږ نن کې د اختر بشپو کې چې ګران ور کې وسپیلا ریټونو برابر دي نو دا وایي اوس موږ روزه ماته باندې کښنه راو وسته دي څنګه ورته دغه ګرمي په دا وایي نن ورځ موږ راو دای کښنه نه روزه ای ګرمي
اې دا سیمه د خلکو کې ستې د خلکو کوم روایت دي او کښنه په چې شو راځي خو لیو راځي چې ورته ورانسي خوشحالی خام خام شان بوران
دل اخر داش پی چې دی به داش پوت خام خار کنه لښ پوت کیږي پر مو شوم ری کنه پوت کیږي بلکې نو دا داست کنده دا ګل کال کرایې او ته وو دا یو څو ورځې دا پاره
مته وو
نو مش کو شیش کو چې شای دی کنه وای
چې اے دته وس خلک سره اس مته کی دا کو شیش دا کو چې ډیر شان خاص کې پر خلکو بل
شي زیات خاص کو او بلکې ری څه دی
چې شي زیات چې شي زیات خرسیش گرمی تو گرمی کس لیتی چوٹی زیادی خرسوی کشنان خود زیاد را خرسوی تک تو مشتا وای دا خوالی دا کم زیر آزیو دا چوٹی دا کم زیر آزیو
چوٹی دا لاور اسا زیادی را جی او خوالی چی دیا خود جکم آباد سکر آزیو
شاشا خوالی دا جکم آباد سر آزیو وز دا خوالی دا کزما پر سر دا پر چود دا دیکی مات سود دا خود دا لکی رواج دی
دا دیکی رواج دا مخی بنا سوار پی و از بشبر سوار
ازان سیوی
او کوم نور شان چې دا چې په لیدا ستاسو مو وزن درو مستاب اتر درو مستاب د بل زور په کوم ګرانه
مته خلک کوشش کوي چې ارزان شي راځي
ارزان
شي راځي دغه وو خرڅون کې زموږ ته وویل چې دلته چې وسوم خلک چې دی کڅه زیات ګرانی دل کیږي دوی هم د ګرانی سره مخامخ دي او عام کم خلک چې دی هغه ارزان به شي راځي دغه وخت دغه کم چې ورته چې دلته څه کم خلک خپل بشان ترانه سي دغه لاور راځي او دا کم خولي سي دا خولي د جکما باد څنګه شهر سره راځي ان خلک دلته خپل بشان ترانه سي کوم دا وو کورو د بلوچستان ایالت په پښتني سیمو کې د ګرانی کم کاچ څنګه ډیر سیاسي ده خدا هم خلق مجبور دي د اختر شپې دي د بخامه خرازي او خپل شان ته بخرداري ورکوي ولیکه ورته وګورو اختر خي د خوشاله د خوشاله لویان خدوم نه زیات خوشاله نه لمنځه کبه هم در زما خپل سر د زړه اختر د خوشاله د پر خپل معنی ولې ده خو زه هم دا خپل کښې به شان ته به شي مې ورانه سم مشکله د لویان په خدای اوس ګراني کې د خپل اختر د پر خپل سامانونه خپل شان ورانه سي نعمت الله سره دي وایس اف امریکا دیو ریډیو ټي وي شین بازار
زه چیوا خزایم
زمانوم طاهرہ دی او زه یو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدارم
تعلیم زما حق دی
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې ویم
زمانوم کامل خان میا خیل دی د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زہرا شاہ دے زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی زلی کو
ز د نوی زمانه تکڑا پختنه یم ز بی بی شیرین یم
واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیو سے دا وزم گئے اور ساتھ خبر ایک پر اونا چھتا سو پر ریڈیو باندے اور دا پر ٹی وی باندے ما وہ ہم دی دا ڈیرہ منن کچھ مسا ملگری وئی زئی ما های فای پروگرام چې دی زمګر راتلونکي پروگرام دی. وکیل خان او نایله محمد به دغه پروگرام تاسو ته وړاندې کوي. تاسو دغه پروگرام اوریدل مه هیروئ. ټیکنیکل اړخ ته د دې پروگرام پر وړاندې کولو کې مونږ سره همکارانو انجینیرز جو او جان د هغوی نه هم ډیره مننه کوو. همکاران وږمه جالوان او اشفاق مومند اخلو ستاسو نه اجازه طلب همان.